سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاس ته راډیو نوري زموږ د خبرونه ډیره مرخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځنګل شوی خطر غي وړاندې ته د سات خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکز په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولي. دغه وزارت ادعا کړې چې پرونی د لاور پنډی نورخان اډا بلوچستان کویټا دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خوریز کمپ او غیلی پوزی اډو باندې چې مهم پوزی تاسیسات او مراکز دی هوایی حمله کړې او ډیر زیان اړولی دی. طالبان د ډرون په واسطه په پاکستان بریدونه کوي. دفاع وزارت ویلي دا بریدونه یې په کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. هغه د خبره بېګا پر ایران د بریدونو په اړه د جزئیاتو د بیان په وخت کې وکړه. ټرمپ وویل چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټکام په حواله درې امریکایي سرتیري یک شنبه وژل شول. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 امریکایي عسکر سخت ژوبل دي. ایران په سیمه کې د امریکا پوځي اډې تر ډرون او توغندیزو بریدونو لاندې راوستي دي. نن پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. دوشنبه سهار وختي د اسرائیلو پوسټ تایید کړ چې پر ایران یې د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې. د ایران تسنیم خبری اژانس منلې چې تهران کې درنې چاودنې شوې. په ځواب کې ایران بیا په خلیجو هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهار راهیسې د خطر زنګونه لګول شوي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د اماراتو تجارتی ښار دوبی او د عراق د کوردستان اقلیم اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. په خلیج هیوادونو کې لسګونه کسان د ایران په بریدونو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 نور بیا وژل شوي دي. بل پلو د کووید دفاع وزارت ویلي چې د امریکا څو پوځي الوتکې هلته لویدلې. دغه وزارت په بیان کې دا پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې ټول پیلوټان ژوندي پاتې دي. د کووید دفاع وزارت پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې اړوند چارواکو سمدلاسه د لټونو شغورنې پروسې پیل کړې او د الوتکو عمله د روغتیايي معایناتو او اړوند طبي مرستو ترلاسه کولو لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده. د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ تر اوسه د دې خبر په اړه خبرګون ښودلی نه دی. په خپله رسنیو کې هم د امریکایي الوتکو د لویدو ویډیو ډېرې لیدل کېږي. او تمه ده چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبي وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن د شنبه تایید کړ چې د جون له شپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبي وشي. یو ورځې لوبه به د جون څوارلسمې ولسمې او شلمې ته پلان شي. دا لوبې د هند په کوربتوب په څوارلسو په بخنې سره په څلورو سټډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ شي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا په دریو یو ورځنیو لوبو کې لوبې ترسره کړي. دمګړی افغان ټیم د سریلانکا په وړاندې لوبو ته یو تمریني کمپ په خوست کې پیل کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم. روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي. د روغتیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30000 تر 40000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی لواس وتلې زرګونه اوان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړکیږي خپل شتمنۍ او پلوري یا پورونه واخلي. لبلې خو د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان لجدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوې او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي. خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینوارې لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینوارې ډیره مننه چې پروګرام ته راغلي. بلنه مو منله. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شینوارې، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او شل زرو نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی د شل زرو نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 4400 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاس ورکي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنې دره مستحقي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنې هم ستونزې رامنځته، مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز ژوندۍ چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي دي، هغې د محیط زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي، د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي، چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی، او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبدا مرګه شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله، او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله، او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شالته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي، تر څو دریم او څلورم تلال نشي، ځکه چې که دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کوي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له مرګه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنه زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي، چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکو دي، هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی دغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، په ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته کڅام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورسته سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیښي. زه به تومره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کارونه کار کړو، نو زه به تومره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي، زما معلومات دې پر نه ځخل کوډار کوم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونیټي رامنځته کوي. ایمیونیټي معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضی چې انسان ته داخلهږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څه وخت چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یي. نو دغه لیونتوب چې مختلف انتظار نہ بدن پر نور غړو باندې تاثیر نہ کا، او همدارنګه معافیت پر تاثیر نہ نور بے پا عام ژوند کې مو آراز و علائم نشو دیدای. ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي، د پینځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په معافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه چې دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نوي،
بله،
دي هغه د وجه نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دي، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شوې نه، کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیونتوب یا هغه کتله یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کوي درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپرګي انتشار کوي د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه شي بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې به تر خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې زول ډاکټر ته لاړ شي، که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مې فکر کوم چې وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان بوړ شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونیټي او په معافیت مستقیم تاثیر لري. څوک چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي، او انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند، او زموږ خواړه، د لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله. د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل مترې هم دوی ځان ترې لري کاوه. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتل، واکسینونه وشول، او زانون بچ کړل، بلاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی، بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شای وو، او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، واغه اراده یې د مبارزې کم کړل.
بشکره په وخت کې تاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکې کړی وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموترافي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیر مهمه ده چې دوی ته رواني د غور کې شي،
رواني مرستي ورسره وشي، بلې
او رواني مرستي
مشورې ورته،
او مختلف معلومات وخت باندې ورکول شي دوی ته دا ورکول شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض او په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي، ول بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجع وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده، خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوي، او خپل د سرسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، ارڅ او فزیکی فعالیت وي، نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوی 50% کسان چې د کینسر باندې اخته کیږي، ولې په کسانو کې راخاره کوي چې دغه لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په ایمونټی باندې په مافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینهو کې د پروستات یا زین نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولنی مراحل سي دی په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې زین بروشرونه یا معلوماتي پکې جون په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه خزي چې په کلو کې اوس، یا هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای، یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی، چې دې ته به لوستي او نالوستي مې دي خويندې د افغانستان لیدل پروتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. کلمړی کې ورته حالت اورور وی پلار وی د کور کومبل غړی وی چې هغه پکې یو څه لار خور ورته وکړه، د بیزا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو البته مختلفه لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، البته کومه بارزه نقطه یا جوړ نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، ان شاء الله پلند وقت کې بده د افغان غریب ولست خدمت کیږي چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول طی کړي. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدای دا چې دغه درملنه زکه کې قیمتي تمامږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په درېم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشټ برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولیکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوي مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې د ترمل قیمت دي په ټول دغه کې په کیموترافي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته لکهږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولد لري کړی ورسواله ده یو چا معلومات شری کړی کو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلات ته وژن نشو کولای چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضان ته لاسرسی وکړي. خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامه داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې په هر لاره نشي د افغانستان روغتیا سکتور سره واغ څو شي کینسر په خکار کې باید مرسته وشي درملو برخه کې وي.
بله،
درملو برخه کې وي، کارمندانو د رادیوتراپی برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیایي کارکونکو کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې پرخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 500 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډیر نوري برخه مغیز منی کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټ استونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پر وختیا برخه کې هم غنیستون زیرامین تشویقات هم چې ویل کېدل دغه برخه ډیره نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنی کولی اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي؟ څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما ځکه چې 300 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې 300 د مرسته ترلاسه کړه او دغه سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 220 ته وغځول شي. ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتیا سیکټر د خپل مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ حکومت کې شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکم شوې ده او ان شاء الله افغانستان به پر راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې ان شاء الله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سمجه ان شاء الله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو او ډیر هغه بې وزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لورو پروتو ورسوارې کې دي ان شاء الله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه ورستۍ تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو را وستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپل دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کې خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه لکبل نو ممکنه به زه کار معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر شې دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسره کې د بدخشان په وحان ورسره کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته سې کې کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عامه روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده. هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې ته دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړی دی د عامه روغتیا وزارت په دا کې اختیار کې ورک نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي خو ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې شې دي ځکه چې د هوا دلاري یا د ایران د ویزو د ستونزو د وجنه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار کړې وي او بیا کارو کې پم دې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسان چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوې دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عام روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې او هوکړې لیکونه امضا کړې دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي، او کاس کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي، خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خدا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړو، خو د باسې سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو به ښه معلومه ده، د هغې د وجه نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلې دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي، نو دغه کومه مو یو شي دوی سره شوې ده، نو انشاءالله ډاکټران روزنې
سرطان ناروغان او د غوی کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو وروستی پیغام به هغه کورنۍ کې سرطان ناروغان موجود وي، نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي، واغه پرس شوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې د شکل وي په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي هغه خواږه وي، د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دوغو نه استفاده ونشي، دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي، او زیاتره د هلته کوم ډاکټر چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي، نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړه دي او همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې، سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف هورمون ولته زمينه مسايده کې لیکه کورتیسول دا شي به دي په معافيت باندې تاثیر کوي، دا معافيت انسان کمزوري کوي او څو دا کمزوري شو نو دا سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی ده، دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شون دي قوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغۍ په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورودان اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبه د مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند له لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کړه، او تر څو د دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې پدې دادی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ته لار ښایو، یو معلومات کوشش زه کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثبر اوسي.
بلې، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار. افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړې، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مشتاق لغيرة بهتريني دولا من أميني كلي نازليني دولا من أميني دولا من أميني
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
چل رہا جی وہی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
زړه جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
خوب پیدا کی گی وطن پسم غر باندے تو سر را توش افغانانو تا غر باندے تگ دد جرگو وطن پسم غر باندے تو سر را توش افغانانو یو تا غر باندے تگ دد جرگو خدای دې وکړي چې رښتیا شي ټول مر وارو ناز مخبلو بخلا شي یو ته ها جوړ کړي تا واس کوم لرو برباد تو سر را توش افغانانو تا غربند هغه دې دې چرګو جرگو دا زمونگ دا تاریخ برخدا ہم دا غرا دا پا دل مشرانو یو نخدا غگ دی دی اوالی دا پامیر نفسی غر باندی تو سر را توش افغانانو تو تا غر باندی غگ دی دی جرگو جرگو دا وطن پسم او غر باندے او سر را توش افغانانو موٹا غر باندے غگ دے دے جرگو دا وطن پسم او غر باندے